سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبري آژانس ته ویلي چې په 15,838 تنه ټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,000,000 افغانانو په تیر 1.5 کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استولې خبرپاڼه کې ویلي دی چې له سرپټې اکادمۍ او نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې د دې جیم د رغونې چارې څه وخت او په څومره لګښت پیلېږي. افغان ملي لوبډله د کرکټ په 20 اووریز نړیوال جام کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او ټاکل شوې چې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي زلنسکی بیګانه وخته په خپل ورځني ویډیویي پیغام کې وویل چې روسیا احتمالا د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې په راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې که د دې ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته دې تیار وي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه یوې محکمې د بشري حقونو فعال اوراز وزیربیګوف په 14 کاله بند محکوم کړی دی. وزیربیکوف په افراطیت تورن دی او چارواکي وایي پر ټولنیزو رسنیو یې خلک له قانون څخه سرغړونې ته هڅول. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. وزیربیکوف له هغو دوو فعالانو څخه دی چې په مسکو کې اوسېدل، خو په 13 جولای میاشت کې کله چې د تاجکستان چارواکو د ګورنو بدخشان د کورواکي سیمې د فعالانو ځپل پیل کړل، په جبر تاجکستان ته راوستل شول. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې طالبان وایي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. آیا افغانستان د چاپیریال له نړیوالو بدلونونو اغیزمنیږي؟
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه ډیر د چاپریالي تغیراتو متاثر کیږي.
د پېښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نشي نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي.
کدی خوشی نشو په پېښور کې مونږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې پر روان سخت ژمي کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي.
کابل کې خو ژوند ډېر مشکل دی، بېروزګار خلک یو دغه ژمه هم روان دي، هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لږ کومک وکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ډېری خلک اوس لیلامي کالي اغوندي.
زه دلته راغلی یم چې لیلامي بدلون او جاکت واخلم، ځکه چې اقتصاد مخه نه ده. زه د خور او پرور لپاره همدې ځینې لیلامي اخلم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. دا وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله د نړۍ شپږم زیانمن شوی هیواد دی. طالب چارواکي وایي چې د اقلیمي بدلون پر وړاندې پرتې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي اورېدی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په مصر کې د اقلیمي بدلون د نړیوالې غونډې له پیل سره هم مهاله په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه اندېښنې او د مرستو غږ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي یوازې سږ کال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو له امله له $2 میلیارد زیات زیان اوښتی. د وزارت داسې مهال دا خبره کړې چې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوالې غونډې له پیلېدو سره په افغانستان کې د دې سازمان استازولۍ پرون وویل افغانان د دې بدلونونو له امله له سخت حالت سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال رامس الکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دې هیواد کې له ویجاړونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجل او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز له امله د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. اوس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیمي بدلون د 28مې نړیوالې غونډې دایریدل نړۍ ته د ورپیخو اقلیمي ننګونو لپاره د حل لارو پیدا کولو په برخه کې لومړنی ګام بولي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي افغانستان هم اقلیمي بدلون خورا اغیزمن کړی او دوی باور لري چې ګډې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي هواریدای.
د دې زنجبیره د نورو احتمالي زیانونو کمول او له ګواښ سره مخ ټولنو مقاومت لولول په هیواد کې د اقتصادي ثبات تر راتګ پورې د نړیوالې ټولنې داسې پرمختیايي مرستې ته اړتیا لري چې زموږ د ملي لومړیتوبونو په رڼا کې ترسره شي.
طالب چارواکي داسې مهال نړۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیز کمیدو لپاره مرسته غواړي چې لاله وړاندې پري. نړیوالې ټولنې د دوی له قوله د بشري حقوقو نقص، پنجون او خوځو د محدودیتونو د وضع کولو، د خوندزیو بندولو، د زور لارې واک ته رسیدو او د یو همشمول حکومت د نه جوړېدو له امله خپل مرستې بندي کړي او یوازې په بشري برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان استازولي ویل افغانستان له وژونکو طبيعي پیښو سره مخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ کې مالداري، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولې دي. تر څنګ یې کمزور اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلورو لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیمي بدلون له امله په یو خورا زیانګالي هیواد بدل کړی دی. د ویلو دا چې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې 28مه نړیواله غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. تکل شوی چې دا غونډه به نن او سبا هم روانه وي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه مو په دې راپور کې جزئیات واوریدل. خو آیا افغانستان د چاپیریال نړیوالو بدلونونو اغیزمنیږي؟ د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو متخصص نجیب سدید وایي چې افغانستان که څه هم په خپله ککړتیا نه ایجادوي خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنیږي. ښاغلی سدید له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي چې په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه او د ځنګلونو اور اخیستل د اقلیمي بدلونونو ناوړه عواقب دي چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ښاغلی سدید دا څرګندونې له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې کړي دي.
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه چونکه افغانستان د وچې د زمکه د وچې کمربند په ساحه کې موقعیت لري، د اقلیمي د جغرافیایي موقعیت له کبله ډیر د چاپریالي تغیرات متاثر کیږي. متاسفانه یو درجه بندي په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپریالي تغیراتو نه ډیر اغیزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم تعطیل شوی دی. دا په دې معنی چې اوس افغانستان متاسفانه چاپریالي تغیراتو کې ډیر متاثر کیږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوانه هم ډیر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نه و په افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی، شدید وچکالی تکرار اوس بیخي ډیر دی او معمول متوسط وچکالیګان هم ډیر شوی دی او د ورښت رژیم بدل شوی دی، چټک ورښتونه تکرار ډیر شوی دی. سکه مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې مونږ ولید چې هلته ډیر ډیر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډیر ډیر متضرر شو. او بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویلې شوي دي، هغه یخچالونه ساحه ډیر اوس ډیر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډیر کوچنی شوي دي. او همچنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلی دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړی دی او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډیر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول همچنان د ځنګله اور هم ویر نشي چې سږکال مونږ په نورستان او ختیځ ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډیر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملی لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او همچنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. کمان دا مسئولیت دی چې اقلیمی اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول د زراعتي محصولاتو خراب کېدل دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپریالي توافق پروژو لپاره باید بودیجه ترلاسه شي او دغه بودیجه باید د زیربنا او د انکشاف لپاره باید مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربنا او شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو شننکی نجیب سدید و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خیبر پختونخوا ایالت هنری ټولنه وایي د هغو 15 افغان سندرغاړو او موزیک غږونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې د محل په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې د کراچۍ ښاری محکمه سبا د دوی په اړه چې له قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوی دي پریکړه وکړي. د راشد خان په وینا کې دا کسان خوشی نشي، نو هنرمندان به په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سي شنبه د پاکستان د کراچۍ خار خاري محکمه سيټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړي چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وختي او اوس بنديان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسولین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره کې خوشی نشول. هنرمندان به په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګری سلی وغه بیا پرې خو خوشی کړ، نو امید ده چې دوی به خوشی کی. ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی، ولته د دې ژوند خنه دی، نو په دې وجه چې دې دلته دې راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي. کدي خوشی نشو په پیښور کې مونږه احتجاج کوو هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
خاغلی راشد وای د افغان سیمه سندرغاړي دوه ونې مخکې هغه مهال د پاکستانی پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټې له لارې پاکستان ته وختي ول. خو په کراچۍ کې دغه ټولنې مسؤل شمس ازادي رادیو ته وویل چې د شنبې په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوی صدیق، ناصر، نجیب، حاجی نبی، احمد ضیا او کبیر نومیږي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو چې له امله یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بېلابېلو هېوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل چې مخکې هم د پاکستاني پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ورکړې بهیر هم درولی چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلند ادعاوې رد کړې، خو په تېره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کلیدل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقي آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کارونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. ومغختل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمایزو سندرغاړو د برخلیک پاړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسولینو نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. خو په کراچۍ کې د ونری ټولنې مسول شمس وای دوی د افغان قونسلګرۍ له مسولینو سره خبرې کړې او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
و موریدل چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو ټولنه وایي که په افغانستان کې نیول شوی افغان هنرمندان لبند خوشی نشي نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي. د جمیل رانیژدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. آی او ایم او یو این ایچ سی آر ویلي ژر به افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مرستې د ژمي په ساړه موسم کې تر خوندي ځایه د افغانانو د رسولو په معنا دي. یو شمېر افغانان وایي چې له اوسه د سونګ او خوراکي توکو د بایو لوړېدو اندېښمن کړي.
ژمی راغله، هوا ساړه شو، خلکو روزګار ډېر خراب دی.
مصور نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سونو خوراکي توکو د بایو پورته کېدو ته اندېښمن دی. ازادي راډیو ته وویل
څنګه زغاله تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زره هم دا شاخوا کېږي او پی کیلو غاز ورو 15 په تر پیش دی. غاز هم ورځ په ورځ جګېدو دی او لرګي هم خروار کوونی ماته زره پی دی. روزګار خراب دی، پیسې ورسره نسته، کاروبار نسته، د خلکو د ډېر ستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای د بایو پورته کې دوه بیروزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادراتو په کور دننه بایو پورته کړی دی.
کابل کې ژوند ډېر مشکل دی. د زغال د شان خو بالکل نه پرېږدي پاکستان ته ورسي، دغه نه چې د خپل خلک ته ورکي. مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بیروزګار خلک یو. دغه ژمی هم روان دي، تاسو وګورئ چې هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لکه
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره رقم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات رح کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټولې شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي. خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د ساړه ژمي په دورشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. آی او ایم زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو، معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشاره وایي. دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلی هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی په خپله ټویټر باندې لیکلي دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له 2.6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینه وو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیه به د دې هیواد پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو لا ډیر بریدونه متمرکز کړي. په عین حال کې د کیف ښاروال د دې ښار اوسیدونکو ته ویلي دي چې که برېښنا او اوبه قطه شي نو په موقت ډول له ښاره وتلو ته دې چمتو شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې دي او په میلیونونه وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې شوي دي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته د تیار وي چې د روسیې پوځ به ښایي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زلنسکی تېره شپه په یوه وینا کې وویل روسیه خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تېره د انرژۍ پر تاسیساتو ډېرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. په عین حال کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي له اوکراین څخه د نړیوالو ملاتړ کمزورې شي، ځکه ژمی را روان دی او جګړې د انرژۍ او خوراکي موادو بیې په دوامداره توګه لوړې ساتلې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو وویل دی دا نشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نه شي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو څخه بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد او زموږ د هر یو راتلونکي په دې پورې تړلې چې د یو بل ډول وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیف ښاروال د ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په مقد ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو بریدونو کې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي دي. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه رامنځته کړي، خو د دې ښار 3 میلیونی نفوس ته په پام دا واضع ده چې دغه تاوده ځایونه کافي نه دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه تمو یو ځل بیا ز احمد تکل هرکلای کوم ورزو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سانګې دوستانه سیالي وشوي. د سیالي د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ شوې دي. د سیالي نندارې ته د سیمې سلګونه کسان ورغلي وو.
د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ د سانګې دوستانه سیالي دغه سیالي تیره ورځ د غزنی اندړو ولسوالۍ په علیجان کلی کې وسوه. سیالۍ ته د سیمې په سلګونه کسان راغلي وو او سانګې وهونکي یې په چکچکو بدرګه کول. په دغه سیالۍ کې د پکتیکا لوبډلې د 10 نمرو په اخیستلو لومړی، د اندړو ولسوالۍ حکیم سنایي لوبډلې د 26 نمرو په اخیستلو دوهم، او د ګیرو ولسوالۍ وفادار لوبډلې د 23 نمرو په اخیستلو سره دریم مقام وګاټه. حاجي تاج محمد د دغه سانګې وهونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی خوشاله دی چې په نوي امکاناتو یې دلته په خاورو دوړو کې د سانګې سیالۍ برابره کړې ده. دی وایي د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې بیا په غوړېدو دي.
د زابل دی، د کلات دی، دغه دی، د پکتیکا دی، د ټول د غوښتې دلته دی.
دغه سیالۍ مازدیګر مهال په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د لمر زرینو وړانګو د دنګو غرونو څوکې ښکلولې، او د آسونو د سوو دوړو او ګردونو د شنه آسمان پر لور خدای پاماني کوله. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سانګې وهنې او وس ځغلونې لوبې یوه پخوانۍ مخې نه لري، خو تیرو جګړو یو څه کمرنګه کړې وه چې اوس یې یو ځل بیا شستر نیولای دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داور
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي اقتصادي حالې هومره خراب دی چې اوس یې د نویو جامو پر ځای لیلامی یا د زړو جامو اخیستو ته مخه کړې. خو لیلامی پلورونکي په عین حال کې وایي چې د دوی بازار هم چندان ګرم نه دی او اخیستونکي په کمو پیسو د جامو د اخیستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې بیروزګاري زیاته شوې او میلیونونه انسانان د لومړنیو توکو د اخیستو توان نه لري.
د ژمي پر رسیدو په کابل کې د للامي پلورونکو بازار ګرم ښکاري. یو شمیر کابل میشتې وایي سږکال اقتصاد ښه نه دی او هڅه کوي چې په ژمي کې ګرمې جامې للامي وپیري. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د للامي او لولویو بازارونو دی راغلی وایي مخکې کلونو کې به یې خپلو اولادونو ته په ژمي کې نوې جامې اخیستي خو سکالی وس نه لري.
د للامي جامو بای هم سکال پورته دي په لوړه بای د اخیستلو توان نه لرو. لمدې لسو افغانیو او شل افغانیو والا یخلو کار روزګار نشته مجبور یو کنه وړاندې مو له خو دوکانونو اخیستل.
د کابل یو بل اوسیدونکو حبیب هم لخپل کوچنیو خويند ورونو سره د ویلامو یو په یو دکان کې پتلون او جاکټ لټوي. ازادي رادیو ته وویل
زه دلته راغلی یم چې لیلامي بدلون او جاکټ واخلم ځکه چې اقتصاد مخ نه ده. زه د خور او ورور لپاره همدې نه لیلامي اخلم.
لیلامي پلورنځیو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوي وي او په ډیره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خو له دې ټولو سره سره لیلامي پلورونکو هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله یې اخیستونکي کم شوي او څکل ان خلک د لیلامي جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن لیلامي پلورونکی عصمت الله
نه په خو خو غریب زیاتو پکې ګټم پکې زیاتو جمعیت ته وخت وو چې دا نظام راغلی د خلک بیچاره ټول روزګار دی کار نشي. خلک ډیر دي خو پیسې نشته په شاده موږ سره به هغه بیچاره شلې پراته.
یو بل لیلامي پلورونکی قیس احمد هم وایي
که څه هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخیستو ډیر توان نه لري مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راضي ځکه د خراب اقتصاد لامل نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د للامي پلورونکو هټۍ په بیلابیلو ځایونو کې شته. للامي پلورونکو وایي دوی للامي جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید للامي کې هر ډول اخیستل شوی جامې په ګرم اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمر ته د وچېدو لپاره واچول شي.
له کابل راپور مو اوریده. له دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. خو که تاسو اوس له خبرونې سره یو ځای شوي یاست یا غواړئ چې دا راپورونه بیا او په تفصیل سره واورئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمای کې د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او همدارس نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي. خدا شیبه ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحکیم همت له هلمند ولایت مساکلات ولسوالی مډیکنی ولره. زما دا پیغام دی وروره چې د مساکلات ولسوالی کې دغه سړکان د ګریشه ته د مساکلات لري. دا سړکان ډیر خراب دی. نو مریض پر پلای کې تر ورښتونه نه پېره کېدای چې سخت مریض ډیر مشکل دی. دا سړکان د جوړ کې نه دل ورکو چارواک ته دغه هیله ده او ارزو مې ده چې دغه سړکان جوړ کړم چې ساتي په دغه سړکان وکړي. ازل خو اسنه دغه دی چې دغه د شهولو په داش کې انتن شکار نه کوي. دغه انتن دلته د نړۍ ته پاله کې او سلام په احترام دغه پیغام دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه سالاریم لکونړه ازادي رادیو کول کارکون کې سلامونه. پیغام مې دار د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح د فساد به غټ چارواکو کړی دی تیر جمهوریت په دی واړه چې دي کوم یو سرباز دی که ضابط دی واړه نظامیان دی خو فساد یخته نه وکړم هیله کوم د اسلامي عمارت مشراتي نظامیا دې ته خپلې وظیفو باندې وګوماري د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد نسیم حمایتم د نادالی ولسوالۍ نه. ما پیغام دا دی ورور چې دا پکتګونې لاسې د ښځو د مور د خونکیانو د بعض موږ خوندې درسونه ووایې ډاکتران چې انجینران شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د ماخام تر او او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د شپه د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وای په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبری آژانس ته ویلي دي چې په 15,838 تنه راټول شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 10,000 افغانانو نارینه او ښځو په تیر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو گزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځایونه جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یو استولې خبرپاڼه کې ویلي دي چې له سرپټې اکاډمۍ او نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې د دې جیم د رغونې چارې څه وخت او په څومره لګښت پیلېږي. افغان ملي لوبډله د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او ټاکل شوی چې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي زلنسکي بیګانه وخته په خپل ورځنی ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه احتمالا د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې پر راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې که د دې ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته تیار شي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه یوې محکمې د بشري حقونو فعال اوراز وزیر بیکوف په 14 کاله بند محکوم کړی دی. وزیر بیکوف په افراطیت تورن دی او چارواکي وایي پر ټولنیزو رسنیو یې خلک له قانون څخه سرغړونو ته هڅولي. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. وزیر بیکوف له هغو دوو فعالانو څخه دی چې په مسکو کې اوسېدل، خو په 13 جولای میاشت کې کله چې د تاجکستان چارواکو د ګورنو بدخشان د کورواکي سیمې د فعالانو ځپل پیل کړل، په جبر تاجکستان ته راوستل شول.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
هغه
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني له لحاظ هم د جسمي له لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د انجلی ساتل مشکله ده وره کبل نه دی وشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نوي رسېدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کېږي په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهېږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسېدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات به کور کې موږ ته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي محیط تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دي ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه یعنی دا د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده
دا کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولای نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو ځل باور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دېو د مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خصوصي سیدون کې معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای د دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوې شوې او پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي دا غوی حالت چې ګوري دا غوی ژوند پرمختګ چې ګوري دا غوی د ځوانۍ خوند چې ګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړې زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه که نه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته را نغی
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسې کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه وو لایق وو خو کچا عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړله هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي مګر هغه سې وانه شول ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي بل اخر هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پیل لري شاید حتی د حالت سره پیدا شي چې ګوشګيري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډیپریشن ورته پیدا شي په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دي جګولو نه لري هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه پزای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح دی د هغې له نکاح نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي، خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وایي اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې دا ده چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجق سره وشي.
ارواپوه محمد بشیر بهرامی وایی کم عمر ځوانان د جنسی رابطه پاړه سم په هوای نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خودی په دې رابطه کې لا جسمی او رواني پلاوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله که کم سن سال وسیږي اصلا ان شاء الله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډیر ممکن ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چا ته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي نه، ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی، د هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
نور بس دی له شودو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی لیو کال څخه زیات مودکی چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور نستیدي په دوی کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغړی وو دوی ازادي رادیو ته پر لیګل شو یو پیغامونه کوي چې لابي خواڅخه بیکاری او لبل لوري څخه بی وزلی ډیر زوروي خو یو شمیر میرمنې بیا د طالبانو لتیری دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کورس څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېری ګټوري تمام شوي وي د ولسی جرګې په خانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابی سره هغه وخت مخکې ګوچې په هر حالت کې روخانه راتلونکې ته ایلولرو هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسره تکوي
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم پلار او مور مې دواړه وفات شوي ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه زه به شاید یو څوار لس کلو جلې وم چې ما د حياتي په مزده کړه باندې پهلو کې زما مور خپل هم خدای دی وبخي حيات او جامع ګندلې خو ما دا غینه زده کړه نه وکړ چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما پهغه یو ډول څو ام په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره خخکاری دا رنگ د دې سره خخکاری بیا ما یو لنډکی غوند کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیو چې امغه د کورنۍ جګړو په محل باندې ما لګ لګ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې لپاره چې په منګ باندې ټول دروازې وتړل شوې مجبور او چې د امرار د ماشت لپاره یا سوال وکړو یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې نه هلی شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شینواری وای چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې غشیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي د دې په نظر لدینې چې بلته د سوال لاس اوک چی د تا ورته کورونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي
مثلا خزی هم دا اوس چې په کورونه ناسید کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي خو سن زدلته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خزی ناسید د خپل لاسي توکي پلوریا مثلا صابه پلوریا مثلا اچار او ترشي ربا داس چاندي چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرمندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري په ځان کې د سوچو کاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوسګاری ته ورن کړم هم دا اوس زه هم داسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم په کور یم ولې زه اوسګار نه یم ځکه زه ځان لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم ولې زه ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د لپاره باید څومره ذکر شم ګټه ور ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی نو ما وړي د ځان په اکلا وایي چې حياتي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خ بازار درلوده
یا وخت ما حياتي کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولې د حياتي نه یعنی یو څه مو دی لاړه جامې چې موږ ګنڈلې بیا یو بل شهر وته چې غته به ګلدوزیانه به بیا ماشيني ګلدوزیانه بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنڈلې او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټر دغه لا قل زم د ژوند گاډي چلی دا ولی ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نکړم چې اته خزه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې مونږ ته راوړي که خزه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړي او هر هنر چې لري که هغه د پخلی هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په ښځو کې هم امکان لري چې موجود وسي، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه او هغې نه د خپل ژوند د امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یې یو څه ګټل او هم یې وخت ترې بې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، پیورنګنه پیورنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. چې یو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ نه طلق تعلیم او حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکه چې باقي نور جنکین راټوکوي او کورو ته به راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل اکثر شاګردان هلته زموږ نه زده کړې کولی او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم، نو دغه هم یو ښه کار وو. هم هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسې سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تلل مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر وو د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، 50 ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول، د امراض په هکله به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره واکمنۍ کې زده کړې.
د هغې ترڅنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقعد اداره یې لاندله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما کور کې ولوستل. یعنی دې ما ته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو کور رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې امادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله هم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې پسې رڼه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چاته هم خیر ورسیږي، خلکو ته څه ور زده کړئ. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده، تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که موږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنې هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای سي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای سي آلمانی زده کړي، کولای سي انګلیسي زده کړي، کولای سي کمپیوټر زده کړي، کولای سي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د دې صفحو له طریقه پخشيږي، هغه زده کړي، ځان ته مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه ست زموږ کولای سول دینه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب زموږ خاص او ذوق ده، کولای سو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو. یا مثلا کچیر د کار نسو کولای، کدی سي په زینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطی بافی لري یا مثلا قالین بافی لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروف وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم، بل دې څه زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره څه مثلا زه کوم، بیا څه زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوې ګنډلې، بیا تا ته بانه کوي بل هفته تر اوسه ګوره. دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چیرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپل ځان ته ونه کوي؟ نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه کړي کولای شي سلیغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وتړسه هر څه وتړسو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز، نو نورې لارې شته، نورې چارې شته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای شي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایي. دا یو برخه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ke din shama ta khud tol ke ساکڑے دا زمکی ساکڑے